Radio. درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونې پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض دیارلس سوه شپږ نوي، د قوس یلیندۍ پنځمه او د 2018 د نومبر شپږویشتمه. د ازادي رادیو په دې لومړۍ خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ وړاندې کوم، د کورنیو چارو وزارت د عامه نظم د قمندان د جنجالي لیک په اړه، د کورنیو چارو وزارت د سرپرست پیناوی او نور موضوعات اورېدی شئ. لومړی د سات خبرونه. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنرۍ له بې ځایه شویو افغان کورنیو سره د مرستو لړۍ پیل کړه. د پاکستان پوځ د ناکراریو د مخنیوي لپاره په اسلام آباد کې ځای پر ځای شو، او د روسیې ولسمشر پر بهرنیو رسنیو د بندیز قانون توشیح کړ. د خبرونو تفصیل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمشنري او د افغانستان د کډوالو بیرته ستنیدونکو چارو وزارت نن یک شنبه له ډیرو بې وزلو کورنیو سره چې د جګړې له امله بې ځایه شوي دي د مرستو ځانګړی پروګرام پیلوي. د ملګرو ملتونو په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په کابل کې له بې ځایه شویو خلکو سره د بیړنیو مرستو په ځانګړي ژمني پروګرام کې یو شمېر نورې مرستې کوونکي ادارې هم برخه لري. په خبر پاڼه کې نه دي ویل شوي چې څومره کورنیو ته او څه ډول مواد ورکول کیږي. ملګری ملتونه وایي چې په روان میلادي کال کې تر 1 میلیون زیات افغانان د جګړې له امله بې ځایه شوي دي، او 3.5 لک کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په کندهار کې پرون شنبه د درمل جوړولو د یوې فابریکې او د خوراکي موادو او درملو د معیار د کتنې لپاره د یوه عصري لابراتوار د جوړېدو کار پیل شو. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال وایي پر دواړو پروژو به لږ تر لږه 18 میلیون ډالر ولګیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز پرون په کندهار کې د دواړو پروژو د پیل غونډې ته وویل چې دا پروژې په 1.5 کال کې جوړیږي او سلګونو افغانانو ته به د کار موقع پیدا شي.
لابراتوار کنټرول کیفیت دوا
د درملو خوراکي موادو او د طبي محصولاتو د کیفیت کنټرول د لابراتوار په کندهار کې شیدا وزې پکاچه د 2 میلیون ډالر په لګښت سرمایه گذاری لري. دا یو ډیر اساسي کار دی، ځکه چې د ټول افغانستان 50% دوا او درمل د کندهار د لارې راځي.
د عامې روغتیا وزیر پرون د کندهار ښار په میرویس روغتون کې د پښتورګو د معاینې ځانګړی مرکز هم پرانیست. دا به په افغانستان کې د پښتورګو د درملنې دوهم ستر مرکز وي. د افغانستان ولسمشر د ګرجستان په ساحلي ښار باتومي کې په یوه هوټل کې د اور لګیدنې له امله د خلکو پر مړینې خواشینی څرګنده کړې ده. په ګرجستان کې پرون شنبه د 5 ستورو په یوه هوټل کې اور ولګېد او 11 تنه مړه شول. د ګرجستان ولسمشر د اور لګیدنې د خبر تر خپرېدو وروسته سیمې ته لاړ او ژمنه یې وکړه چې د پیشې عاملان به ونیول شي. د افغانستان د ولسمشر مطبوعاتي دفتر پر ټویټر لیکلي چې د کابل حکومت د ګرجستان له ولسمشر او خلکو سره خواخوږي او غم شریکی کوي. له ترکیه د یونان لیسبوس ټاپو ته د غیر قانوني مهاجرو په یو بیړۍ کې یو 10 کلن افغان ماشوم مړ شوی دی. د یونان خبري اژانس اناوي په بیړۍ کې شپږ پېته تنه سپارول او کله چې د اروپایي پولیسو بیړۍ ورنږدې شوه، هغوی په دې فکر چې بیرته به ترکیې ته واستول شي وبرېدل او یو ماشوم یې په ګڼه ګوڼه کې مړ کړ. د فرانسې د خبري اژانس د راپور له مخې د هلک مور د خپل زوی تر مړینې وروسته د ځان وژلو لپاره سمندر ته ځان واچاوه، خو ژغورونکو وژغورل. ویل کیږي چې وژل شوی هلک له خپل مور او پلار او دو خویندو سره له ترکیې یونان ته سفر کاوه. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. د پاکستان حکومت پوسټ اجازه ورکړه چې د امنیتي ځواکونو او د تحریک لبیک یا رسول الله مذهبي ګوند د اعتراض کوونکو د شخړې د قراري لپاره په اسلام آباد کې ځای پر ځای شي. په اسلام آباد کې په پرونیو نښتو کې یو پولیس وژل شوی او 1.5 تنه نور ژوبل شوي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون شنبه وویل چې فدرالي حکومت په اسلام آباد کې د نظم او قانون د څارنې لپاره تر بلې خبرتیا د پوځیانو د ځای پر ځای کېدو اجازه ورکړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه قانون لاسلیک کړ چې حکومت ته اجازه ورکوي چې له بهرنیو هیوادونو ترلاسه کوونکي رسنۍ مرستې ترلاسه کوونکي رسنیو د یوه بهرني حکومت د استازي په توګه ثبت او بندیز پرې ولګول شي. نوی توشه شوی قانون پرون شنبه په روسیه کې د قانوني معلوماتو پر ویب پاڼه خپور شوی دی. دا قانون تیرونی د روسیې د پارلمان د مشرانو جرګې په ټولو 145 رایو تایید شو او د استازو په جرګه کې د نومبر په 15مه پاس شو. له دې سره سم د روسیې عدلي وزارت په هغه هیواد کې د ازادي اروپا یا ازادي راډیو او یو شمېر نورو بهرنیو رسنیو خپرونو ته له خبرداری ډک لیک واستو. او د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو پر روسیا ژغ کړی چې د پخوانی شوروي د دیکتاتور مشر جوزف ستالین د واک پر مهال کاخته چې په اوکراین کې میلیونونه وګړي پکې ووژل شول د قتل عام په توګه وپیژني یا لږته لږه پریپانی څرګنده کړي. پروشینکو پرون شنبه د اوکراین په پلازمینه کیف کې په دې اړه په ځانګړو مراسمو کې وویل چې د دې وخت را رسېدلی چې اوکراین د هغه قتل عام د انکار نه کولو لپاره قانوني اقدام وکړي. د ستالین تر واکمنۍ لاندې د کاختې له امله د میلیونونو وګړو قتل ته هولودومور ویل کیږي. په دې مناسبت په ځانګړو مراسمو کې چې د کیف په مرکزي برخه کې جوړ شوی و پروشینکو وویل چې هولودومور ته د قتل عام په توګه رسمیت نه ورکول د یهودانو له قتل عام بیا هولوکاست ته د انکار کولو په څیر کار دی. زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه بعد ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او اف ام 3.5 څپه دوام لري. د کورونو چارو سرپرست وزیر د عامه نظم د قومندان د لیکو په 1513 بلوا زد قطعه کې د قومي ترکیب په اړه سپیناوی وکړ. سوداګر له اختطافونو شکایت کوي خو د کورونو چارو وزارت ډاډ ورکوي.
د کورنیو چارو وزارت زموږ د قدرمنو ملي تجارانو د تحفظ په برخه کې یو نوې طرحه باندې کار کوي.
په هلمند کې د 300 بستونو لپاره نوملیکنه پیل شوه.
بستونه ډیر لږ دي، د کافی نه دي. د هلمند لپاره ځوانان ډیر بیکاره دي او ډیر لساس ځوانان دي چې بیکاره دي. وسپیلن کوم وځپی هم نه لري.
امریکا د حافظ سعید خوشی کېدو په خاطر پاکستان ته خبرداری ورکړ. د ژوند په رنگونو کې
څوک څه وغواړي لاسته راوړی شي، صرف لږ مقاومت غواړي، مبارزه غواړي او نو امیدي کېدل نه دي پکا.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. و بجیاو اته دقیقې شوې. زموږ غله ازادي رادیو اوري د افغانستان د کورونو چارو سرپرست وزیر ویس احمد برمک د هغه وزارت په کار کې د توکمیز توپیر او تعصب راپورونه رد کړل او وی ویل چې په ورستیو کې د امن او امن نظم د عمومي قمندانۍ په حواله په خبره شوی مکتوب کې تیروتنه شوې ده. برمک پرون ماښام په کابل کې خبریالانو ته معلومات ورکړل چې جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایس احمد برمک وای د وزارت په کار کې هیڅ ډول تعصب او تبعیض نه کیږي. هغه پرون په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې د بلوازد پولیسو د نوي 500 کسیزې قطعې د جوړېدو په اړه د مکتوب په متن کې املایي تېروتنه شوې وه او غفلت شوی دی. په یوه لنجمن مکتوب کې چې د کورنیو چارو وزارت د امن او عامه نظم د عمومي قومندانۍ له ادرسه خپور شوی او یو کاپی تیرونی په ټولنیزو رسنیو کې افشا شوه، راغلی چې د کابل د 101 زون د قومندانۍ په چوکاټ کې د بلوازد پولیسو د نوې قطعې لپاره د ساتنمنانو او افسرانو په لیست کې باید له تاجکانو پرته د نورو ټولو قومونو خلک ځای پر ځای او ورواستول شي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایس احمد برمک بیگا خبریالانو ته وویل هغه چا چې دا مکتوب لیکلی بد نیت نه درلود خو تیروتنه شوې ده.
کسی که نوشته کرده نیت سو نداشته، یعنی اینجا کدام امتیاز یا خدا را خواسته بحث حذف کردن
دوی دلته کوم امتیاز یا خدای مکړه د یو قوم حذف کول یا لپامه غرزول یا بل مسله نشته. کچیر دا په وضاحت لیکل شوی وای دا سی به لیکل چې د قومي ترکیب د تناسب پر اساس د تاجک قوم خلک دلته شتنو د نور قومونو خلک باید جذب شي چې فیصدی د ټولو متعادل وي او عادلانه باید وي، ځکه دا د کورنیو چارو وزارت دی، یو ملی بنسټ دی. شاغلی برمک ویل چې اصلي ستونزه د مکتوب د لیکوال په پوهه کې و، کنه د برمک په وینا په دې ارتباط د ولسمشر په مکتوب کې چې څو میاشتې مخکې ورستول شوی قومي ترکیب ته هیڅ ډول اشاره نه ده شوې. هغه د جمهور رئیس حکم خبریالان ته ولوس چې په یو برخه کې ویل شوی
ایجاد قطعه ضد آشوب با کمیت 500 بس
د یو سلو یو اسماعی زون د قومندانۍ په چوکاټ کې د بلوا ضد قطعه جوړېدل چې 500 بستونه لري، هر ټولۍ چې 40 بسته لري. د وو سیمه ییزو بستونو په قومندانۍ کې او په شپږ شپږ ولایتونو کې د 50 بستونو جوړېدل چې 2550 بسته کېږي د امن او عامه نظم د عمومي قومندانۍ په تشکیلاتو کې منظور شوې ده. په همدې حال کې د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال محمد سرور دانش پرون په کابل کې د لوړو زده کړو وزارت ته د کاندید د معرفي کولو په غونډه کې د بلوا ضد پولیسو د قطعې د ترکیب په اړه وویل
از مجموعه 500 نفر 391 نفر تاجیک 60 نفر پشتون
د ټولو 500 کسانو لشتلجه درې سوه یو نوي تاجکان، شپېته پښتانه، 9000 هزارګان، 11 ازبکان، 15 پشایي، درې عرب او یو بلوچ دي. آیا د دې شمېر پر اساس دا سمه ده چې څوک ادعا وکړي چې د تاجکانو لوی قوم د دې قطعې استل شوی دی؟ ښاغلی دانش پر افغانانو غږ وکړ چې هغو کسانو ته اجازه ورنه کړي چې د تفرقې اچولو هڅه کوي او ویل چې افغانستان په ډېر حساس وخت کې دی. د افغانستان جمهور رئیس تیره اونۍ د کورنیو چارو وزارت چارواکو ته سپارښتنه وکړه چې دا مسله وڅېړي او پایلې یې وي خبري غونډې ته څرګندې کړي. ولسمشر په دې اړه د هر اړخیزو څېړنو غږ کړی وو او له ارګه په خبر پاڼه کې ویل شوي وو چې هیڅ وګړي یا ادارې ته به اجازه ورنه کړی سي چې د تفرقې اچولو لپاره فعالیت وکړي او له داسې کسانو سره به قانوني چلند کیږي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د سوداګرو د وژنو او اختطافونو د پیښو د زیاتېدو له کبله اندېښمن دي. د دې خونې ویان سیام الدین پسرلی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا مسئله د دې سبب شوې چې پانګوال میلیونونه ډالر پانګه له هیواده وباسي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پر یوې داسې طرحې کار کوي چې له مخې د پانګوالو او د دوی د کورنیو امنیت خوندي شي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونوي افغان سوداګر او پانګوال په لوی خوارونو وان په پایتخت کابل کې هم د خوندیتوب احساس نه کوي. د خونی وایان سیام الدین پسرلی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل تیرو دوه میاشتو راهیسې له دوی سره د پانګوالو او سوداګرو د وژنو، اختطاف او تهدید شپېته قضیې ثبت شوې دي. د ښاغلي پسرلی په خبره په ځینو مواردو کې سوداګر نه حاضرېږي چې خپلې قضیې ثبت کړي، کنه په خبرې د دوی د وژنو او اختطاف پیښې تر دې هم زیاتې دي. د ویلا بعد امرغه په افغانستان کې امنیتي وضعیت د خصوصي سکتور لپاره مناسب نه دی. ورځ تر بلې د اختطاف و جن او تهدید کچل وړيږي. په تیرو دوه میاشتو کې په ټول هیواد کې د خصوصي سکتور شپېته غړي یا وژل شوی او یا برمته شوی دي. د خونی د معلوماتو مخې د اختطاف یا وژنو ډیرې پیښې په کابل، هرات، بلخ، کندهار، کندوز او پکتیا ولایتونو کې دي. له دې وړاندې یو شمېر پانګوالو د دوی پر وړاندې د مخ پر زیاتېدونکو نامنې له کابل خبرداري ورکړی او ویلي وو که حکومت امنیت تامین نکړي خپل پانګې به له هیواده وباسي. د نړیوال بانک د یو راپور له مخې افغانستان په نړۍ کې د پانګونې لپاره مناسب ځای نه دی او دلیل هم په دغه هیواد کې ناسم امنیتي وضعیت ښودل شوی. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د سوداګرو او د دوی د کورنیو لپاره د امنیتي تدابیرو په یوه طرحه کار روان دی. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
د کورنیو چارو وزارت نوې رهبری د زموږ د قدرمنو ملي تجارانو د تامین امنیت په برخه کې د غوډ تحفظ په برخه کې خصوصا د بورسیو کې چې د موارد د اختطاف او دا مسائل راپورته شول په یوه نوې طرحه باندې کار کوي او شفایي هم اړوندو ارګانو ته په جدي توګه سپارښتنه کړې ده څو د قدرمنو تجارانو او د دوی د خپلو خپلوانو او د کورنیو د غړو تامین امنیت وکي.
درې میشتې وړاندې هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ورته اقدامات او طرح ویلي و، خو سوداګر او پنګوال وایي دا طرح تر اوسه نه دی عملي شوی. له دې سره د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان وایي دا طرح ځکه ګټور نه ده چې د سوداګرو شمېر زیات او د کورنیو چارو وزارت د امنیت د ټینګښت لپاره په کافي اندازه ځواکونه نه لري. له ډلې اسدالله ولولجي په دې باور دی چې د ځواکونو د ویش پر ځای باید کشفي او استخباراتي ارګانونه پیاوړي او د پیښو مخنیوی وشي.
ساعت و بجه او 15 دقیقه شوه. اوس په هم صالح محمد صالح درته وای چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
نړیوال بانک په خپل وی پاڼه کې پرون د افغانستان د مالی چارو پر اثر کېدو او پرمختګ لیکنه خبره کړې ده. نړیوال بانک لیکي د کندهار مستوفیت ریاست په نوې ټکنالوژي سمبال سوی چې د مسالې د دې ادارې د چارو پر شفافیت او د خدماتو پر باور کېدو مثبت اغیز کړی دی. په لیکنه کې ویل سیوی په مالی بنسټونو او ادارو کې شفافیت پر پراختیایي چارو د مالیه ورکوونکو او نړیوالو مرستندویانو باور زیاتوي. نړیوال بانک لیکي ځکه نو دوی تصمیم ونیوه چې د مالیه وزارت تر مشرۍ لاندې د دولتي مالیاتو د واحد ادارې سیستم رامنځته کړي. نړیوال بانک لیکي له 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د مالی معلوماتو د مدیریت له سیستم څخه ګټه اخیستې او توانېدلې د بودیجې د مدیریت او تطبیق چارې، د مالیاتو راټولولو او پر وخت د معاشونو د ورکړې پلان عملي کړي. د نړیوال بانک په لیکنه کې ویل سیوی په کندهار کې د 2018 میلادي کال پرتله په 2018 میلادي کال کې د مالیاتو د واحد مدیریت د سیستم په تطبیق سره تر ټاکلي هدف 3 میلیون افغانۍ زیات عواید راټول سوي دي. د سول او جګړې د راپور ورکولو انسټیټیوټ یا IWPR په خپل ویب سایټ کې بامیان ولایت ته د سیلانیانو د ورتګ پر زیاتېدو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې ویل سوي چې د روان میلادي کال له پیله تر 2.5 لکه زیات سیلانیان بامیان ولایت ته ورغلي چې د تیر کال د همدې مودې په نسبت 2 برابره زیاتوالی شي. د سولې او جګړې د راپور ورکولو انسټیټیوټ وایي په دغو سیلانیانو کې په سلګونو بهرنیان هم شامل دي. په لیکنه کې ویل سوي بامیان ولایت چې له 2003 میلادي کال راهیسې د یونسکو د نړیوالو میراثونو په لیست کې شامل دی، د بودا د 2 مجسمو له کبله زیات شهرت لري. د هیل ورسپنې په خپله تازه ګڼې کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان د وروستیو څرګندونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. جنرال جان نیکلسن ویلی په افغانستان کې جګړه لا هم په ټپه درېدلې حالت سره مخامخ ده، خو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوې ستراتیژي د وسلولو طالبانو او نورو افراطي ډلو په وړاندې په جګړه کې یو تحرک راوستلی دی. د ورسپنې په حواله جنرال جان نیکلسن دا خبره د جمعې په ورځ د امریکا NBC نیوز ټلویزیون ته په امریکا کې کړې ده. د هیل ورسپنې زیاتوي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اگست میاشت کې په خپل وینا کې وویل په افغانستان کې به د امریکا ماموریت دوام وکړي، خو دا ماموریت به په زماني مهلت پورې تړلی نه وي او نور پوځیان به هم دغه هیواد ته ولېږل سي. دغه امریکایي ورسپاڼې لیکي د امریکا متحده ایالاتونو په سپتمبر میاشت کې د جګړې د په ټپه درېدلې حالت د ماتولو لپاره افغانستان ته 3000 اضافي پوځیان ولېږل.
د هلمند زرګونو ځوانانو د 370 خالی بستونو لپاره نوم لیکنه کړې ده. د لشکرګاه ګڼ شمېر ځوانان او نجونې د تشکیلاتو د پراختیا غوښتنه کوي، ویل کېږي نارینه وو ته د ښځو 2 برابره زیات خالی بستونه ځانګړي شوي دي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی په دې اړه راپور لري.
دا په لشکرګاه کې د اداري اصلاحاتو د دفتر مخې ته د ګڼ شمېر ځوانانو غلمغال دی چې د ځانونو د پاره نوبت او فورمې غواړي. ګڼ شمېر لوستې ځوانان زړه نه زړه یا دفتر ته راځي او د ډیرو کمو ویلنسو بستونو د پاره نوملیکنه کوي. دوی د کم تشکیل او لوږ بستون له امله پر حکومت نیوکه کوي.
بستونه خو ډیر کم دي، مګر ډیر ځوانانو سبتنام کړی دی چې وسم سبتنام جریان لري. نو هغه ځوانان کولای شي چې بیا هم نورم سبتنام وکړي، مګر بستونه ډیر لږ دي، د کافي نه دي. د هلمند لپاره ځوانان ډیر بیکاره دي او ډیر لاس ځوانان چې بیکاره دي، اوس پیلن کوم چې بیا هم نه لري.
زموږ غوښتنه دا ده د حکومت څخه چې موږ چې وسه دا ځوانانو ته ګورو چې بیخي ډیر بیکاره دي او بستو ته ګورو، بستونه ډیر کم دي. د حکومت څخه موږ غوښتنه دا ده چې کار ډیر سي د هلمند ځوانانو ته.
ولکې په هلمند کې تر دریم بست کښته ټول 370 خالی او اعلان سوي بستونه دي چې ورته 1800 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. په لشکرګه کې ګڼ شمېر شجینه لیسانس او د دولسم فارغین له دې امله په غوسه دي چې د نارینه په نسبت کم بستونه ورکول سوي دي او د جنډر مسله پکې نه ده مراد شوی. دوی د مرکزی حکومت او د اداري اصلاحاتو د دفتر د مسؤلینو دې مسلې ته د سره د بیا کتنې غوښتنه کوي. شګوفان ورزی او شریفه وایي ښځې کار غواړي خو مناسب بستونه ورته په نظر کې نه دي نیول سوي.
وایي چې جندر مراد سوی وایي د ښځو دپاره ډېر بستونه ورکول سوي، خصوصا په ولسوالۍ کې هېڅ ښځو د برخه نه ده اخیستې، هغوی دپاره زنونه نه دي کاندید کړي، سفتینام نه دي کړي، صرف مرکز کې چې هغه هم دېرش بسته دي او د هغه دپاره شپږ سوه خوندې سفتینام کړي، نو دا عادلانه نه ده. هغوی دپاره باید چې بستونه نور هم د هغوی دپاره ډېر وي.
نو دا د هلمند دپاره یو لوی لاسته راوړنه ده چې شپږ سوه ښځینه سفتینام کوي، خو دا تمه توقع مو د دولت څخه د حکومت څخه مو نه درلودی چې دوی داسې غیر عادلانه انصاف وکړي او د شپ دریسو او یا بسو څخه یو د شپاسه یوازې د شزنو د پاره ورکی.
د اداري اصلاحاتو د دفتر مسؤلین وای د ټولو دریسو او یا خالی بستون نه چی اعلان تتللی دي یوازې یو دیرش شزنو ته ورکول سوی دي چې تر شپږ سو ډیرو شزو ورته نوم لیکنه کړی ده. د اداري اصلاحاتو اړوند د هلمند د دفتر مسؤل اختر محمد عزیزی وای دوی لیسانس او تر دې لوړ زده کړو ته اولیت ورکوي. هغه ازادي راډیو ته وویل په زرګونو ځوانان علاقه لري چې په دولتي ادارو کې کار وکړي خو د بستونو او تشکیل د کموالي په خاطر لږ ته چانس په لاس ورځي.
موږ په هلمند کې ډېر ځوانان لرو چې بیکاره دي، دوی غواړي کار وکړي په هلمند کې او د کار ترڅنګ خدمت وکړي په هلمند کې. نو موږ دلته ضرورت ډېر لرو دی چې په هلمند کې زموږ مشران، هغه مشران چې دوی لوړپورو چارواکي دي په مرکز کې کار کوي، هغه باید پر دغه شی باندې کار وکړي چې په هلمند کې یوازې نه ده چې دوی لیسانس شرط لسکي، دوی باید پر دې کار وکړي چې دغه د پاره د وزده پاسان هم ونیسي.
عزیزی وویل دوی ته زرګونه داسې ځوانان مراجعه کوي چې یوازې دولسم ټولګی ویلې وي، خو د قدری بستونو د پاره که څه هم تر بستونو زیاتو کسانو نوملیکنه کړې ده خو د نورو عادي او کښته بستونو په نسبت کمه ده. ویل کېږي دغه درې سوه اویا بستونو نه چې اعلان ته تللي دي یوازې په لشکرګاه ښار کې اووه زره اته سوه کسانو نوملیکنه کړې ده او دا چې اکثر ولسوالۍ د وسلوالو په ولکه کې دي، نو چا د لیرو پرتو سیمونو نه د نوملیکنې دپاره زړه نه دی ښه کړی. که چیرې پر ټولو درې سوه اویا بستونو د ځوانانو شمیر تقسیم کړو چې نوملیکنه یې کړې ده، نو هر خالي او اعلان شوي بسته په اوسط ډول دوه ویشت کسانو ځانونه کاندید کړي دي. محمد علی استایی، د ازادي راډیو هلمند.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولین
وایي د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د امریکا متحده ایالاتونو پرون شنبه پاکستان ته خبرداري ورکړ چې د جماعت الدعوه ډلې د بنسټي شودونکي حافظ سعید خوشکی دلبه د دوړو هوادونو پر اړیکو منفي اغیز وکړي. د امریکا د عدلی وزارت حافظ سعید د تروریستانو په ډله کې شمیرل او د هغه پر سر لس میلیون امریکایي ډالر جایزه یې شته. د هند حکومت هم د حافظ سعید خوشکی دول عمل غوسه څرګنده کړې ده. نور جزئیات فرشته جلال سی وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتو پرون پاکستان ته خبرداري ورکړ چې د جماعت دعوه ټولنې بنسټ ایښودونکی حافظ سعید چې د نړیوالو تروریستانو په لیست کې دی بیرته ونیول او زندانی نشي، د واشنگتن او اسلام آباد اړیکو ته به زیان ورسوي. حافظ سعید د جمعې په ورځ د پاکستان د یوې محکمې د حکم پر اساس په خپل کور کې له نظر بنده خوشې سو. د سپینې ماڼۍ ویاندي سارا ساندرز پرون وویل چې واشنگتن د حافظ سعید ازادي په شدت غندي. ساندرس وویل د حافظ سعید خوش کېدل د نړیوال تروریزم سره په مبارزه کې د پاکستان د تعهد په اړه خواشینونکی پیغام ورکوي. دا کار د پاکستان ادعا چې وایي په خپله خاوره کې به تروریستانو ته پناه نه ورکوي ردوي. د سپینې ماڼۍ ویاندې په دې اړه په پیغام کې چې پرون خپور سو زیاته کړې چې که چیرې پاکستان اقدام ونه کړي او له قانون سره سم حافظ سعید دوباره ونه نیول شي او د هغو جنایتونو له امله چې ترسره کړي دي مجازات نشي، دوه اړخیزو اړیکو او په نړۍ کې د پاکستان د موقف لپاره به عواقب ولري. حافظ سعید په پاکستان کې د جماعت دعوه په نوم د خیریه ټولنې بنسټ ایښودونکی دی. د امریکا حکومت وایي چې جماعت دعوه په پاکستان کې د لشکر طیبه افراطي ډلې ته د نقاب ورکولو لپاره جوړه شوې چې په 2003 میلادي کال کې د هند په ممبئی ښار کې تروریستي حمله وکړه. هغه مهال لشتلوژه لستنو وسلوالو د ممبئی ښار په بیلابیلو سیمو کې پر خلکو ډزې وکړې او خونړۍ انتحاري چاودنې وکړې. هند او امریکا پر حافظ سعید تور پوری کړ چې له حمله کوونکو سره همکاري کړي و. البته نوې ډیلی پر اسلام آباد هم تور پوری کړی چې له حافظ سعید سره په ګډه د هغو حملو پلان جوړ کړی و. خو د پاکستان حکومت او د جماعت دعوه ټولنې دا تورونه رد کړي دي. حافظ سعید د امریکا د عدلی وزارت د تروریستانو په ډله کې حساب کړی او د هغه پر سر یې 10 میلیون امریکایي ډالر جایزه ایښې ده. حافظ سعید د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې د پاکستان کې د تروریزم ضد قانون پر اساس په لاهور کې د هغه په خپل کور کې نظر بند شو. خود لاهور وی محکمه د جمعې پورز د ایالتي حکومت غوښتنه چې پر حافظ سعید د نظربندۍ حکم نوی ورځ نور هم تمدید کړي رد کړه او هغه خوشی سو. د هند حکومت د حافظ سعید د خوشی کېدو لامل غوسه څرګنده کړه او د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویل چې په پاکستان کې داسې یو څوک چې د نړیوالو تروریستانو پولیس کې شامل شوی آزاد ګرځي چې د منلو وړ نه ده.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
په یاد لري د راتلونکي خبرونې یعنی د اتو بجو د خبرونې په دوهمه نیمایي کې 219 پروګرامونه لرو تاندې څنګه یو حقیقت سره. اوس د خبری مجلې د ځینو مهمو خبرونو سرټکی افضل بیا وابري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتولو یو کمشنری او د افغانستان د کډوالو بیرته ستنیدونکو چارو وزارت نن یک شنبه لډیرو بیوزلو کورنوي سره چې د جګړې له امله بې ځای شوې دي د مرستو ځانګړی پروګرام پیلوي. په کندهار کې پرون شنبه د درمل جوړولو د یوې فابریکې او د خوراکي موادو او درملو د معیار د کتنې لپاره د یو عصري لابراتوار د جوړېدو کار پیل شو. په کندهار کې د ازادي رادیو خبري الوی پر دواړو پروژو به لږ تر لږه 3 میلیون ډالر ولګیږي. د افغانستان ولسمشر د ګرجستان په ساحلي ښار باتومی کې په یو هوټل کې د اور لګیدنې له امله د خلکو پر مړینه خواشینی څرګنده کړې ده. په ګرجستان کې پرون شنبه د 50 ستورو په یو هوټل کې اور ولګید او یو لستنه په کې مړه شول. له ترکیې د یونان لسپوس ټاپو ته د غیر قانوني مهاجرو په یو بیړۍ کې یو لسکلن افغان ماشوم مړ شوی دی. د پاکستان حکومت پاوسته اجازه ورکړه چې د امنیتي ځواکونو او د تحریک لبیک یا رسول الله مسبی ګوند د اعتراض کوونکو د شخړې د قراري لپاره په اسلام آباد کې ځای پر ځای شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه قانون لاسلیک کړ چې حکومت اجازه ورکوي چې له بهرنیو مرسته کوونکو رسنیو د یو بهرنی حکومت د استازي په توګه ثبت او بندیز ولګوي.
د ژوند رنگونه
زاهد کریمزه هم د کابل په هنتون د ماسترې پروګرام د دویم کال محصول یم.
ماسترې ته څنګه راغله؟
زما د ماسترې ته راته حساب یو رقم ډیر خوندورم د ما لپاره او زما لپاره د مبارزې یوه چوک چوک کوشش وکړ اتمن یو څه لاس راوړی. هغه د پښتو یو متل دی چې غټې پسې وې په لاس مدرشي کنو چا ویل چې په دریاب کې یو اصطلاح د گوهر نشته. زه په 2 نوي کې د ننګرهار پوهنتون نه فارغ شوم په سرطان کې او بیا رالم په هغه کال مدلته په کابل پوهنتون کې امتحان ورکړ او ما د امتحان د خاطر کابو مینه 2 نیمه میاشتې مسلسل اته نه لاسره پر مطالعه کړو خامده کې منولې و. هغه کال موږ وو کسانو موږ امتحان ورکړ نتایج راووتو زه ټول پاتې دا وو کسانو نو دوی ډیر خپه و مل راضیه سم ناکام پاتې شي راضی دا پاتې کېدل تجدید کوی څه کوم راضی زو خرغې ته ځکه اوس خاص خپه کېدل نه دی په کار. هغه ورځ لاړو خرغې ته کال تم بیا ماده کې ونیوله دا درې نوي کال پرسته کې بیا امتحان ورک بیا هم ما نتیجه شول
بیا
هم ناکام شولم. د څلور نوي کال د خاطر چې مخکې د ندل تر راشم په مغه کال لاړم په سمبوله کې مې پتا کې امتحان ورک په ننګرهار پانتون کې ننګرهار پانتون ته ما خړې را ماده کې نیولې و. الته چې امتحان ورک دا غږ نتایج راووتو الته هم پاتې شوم. دا درې امتحانو څلورم ځل لپاره بیا په کابل پوهنتون کې سفتنام وکړو دلته بیا درس ویل شروع کړو خو هغه د لومړی وو کسان نما سره په دې څلورم ځل یوازې یوسف پاتې وم. اول ځل ناکام یو کې دوه کسان پرې خو دوی موږ امتحان نور کوم سمپیال موږ تصمیم نیولو چې ماستری به وایو. څلورم ځل چې دلته امتحان ورک د چهارشنبه په ورځ دلته امتحان و او نتایج ته منتظر پاتې نشم د پنځمې پر لاړم برته ننګرهار ته د پنځم ځل د خاطر مې هم سفتنام وکړ بیا خو مغه څلورم ځل امتحان چې دلته مور کړو پغه کامیاب شوم ننګرهار پنځم چې کله زنګ وچ تاسو امتحان دې مالې مننه زو کابل پنځم ته کامیاب شوم ما
نور بلګری دی وسوي یا چې کله سره مخ
شو وس دغه تیر کال چې بیا دې خبر شو زه کامیاب شوم بیا د سره ټول بیا سفتنام وکړ هغه چې سفتنام وکړ په تیر کال چې امتحان ورک بیا ټول ناکام شوی نو سکه لغه ځنې بیا تل دی درې کسان بیا امدګینی ول د روان کال ته بیا امتحان ورکو وو ان شاء الله کیږي ځکه په امتحان دونه مصرف دینه راځي او صرف راځي او راځي مصرفي امتحان ورکه ممکن وشي د دې خاطر کې څوک څو غواړي لاسته راوړی شي صرف لګ مقاومت غواړي مبارزه غواړي او نه دې نو ویل کېدل نه دی پکا
ډیرمنه
له تاسو ورته کوم مننه اوس په بل خبري مجله